نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله أسبمون لفظي ترجمة كو لسورة آل عمران دا آية نمبر 144 نواخلا دا 155 پوري، یعنی سلور سرویخ تا پاسا سلم آیت نواخلا پنزو پنزوز تا پاسا سلم آیت پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما او ندے دلتا دا ما مطلب دے نا، زکا چی مخکتی نا الا راغی محمد محمد الا مگر رسول یو رسول دے. دلته پلام بانی چی دا تنوین وینو دا دے مطلب وی چی یو قد بے شکا خلط ترشوی من قبله دا غنا مخ کی، یعنی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا. دا ہی چی دلتا راغلے دے نو دا زمیر دے، او دا مونگتا خائی چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پار استعمال شوے دے. الرسول زین رسولان اف ان آیا بیا کچری ماتا هغه وفات شي. دلتا ماتا لفظ استعمال شوی دی او دا مونږ په اردو کې هم استعمالو او مونږ وایو موت، ٹھیک شو؟ دا هم هغه لفظ دی. او قتلا یا هغه قتل کړی شي انقلبتم. او که دلته تاسو ګورئ په دې کې دی روټ ورډ قاف لام با، د دې روټ ورډ دی. او روٹ ورڈ د دې دا دی چې دا یعنی د زړو زړو د پاره استعمالیږي، او د زړو حالت چې دی نو هغه ګرځي را ګرځي، یعنی نو دلته کې د دې معنا ده چې نو بیرته به وګرځئ تاسو، تم په کې راغلی دی، د دې مطلب دی تاسو. علا په اعقابکم، اعقابکم خپلو پوندو باندې. ومن او چې څوک ینقلب بیرته وګرځي على عقبيه، او دا لفظ چې دی نو دا په اصل کې عقبين وو، ٹھیک شو؟ عقبين وای دا د دوو د پار راځي. نو خدلته تینه نون غرزه ده لید زکه چې ها ور سره لګیدو د ها دا ضمیر چې دی نو دا عقبين معنی دا دو پوندی، ٹھیک شو؟ یعنی په خپل دوانو پوندو. فلن نو هیڅ کله نه یضر هغه نقصان ورکولی شي الله الله تعالی له شیئا هیڅ هم. وسنجزی او ډیر زر به بدله ورکړي الله الله تعالی الشاکرین شکر گزار له. وما او نه کانه دا لنفس په بریکټ کې ولیکئ ممکنه، یعنی ممکنه نه ده د یو نفس دپاره ان چې تموت هغوله مرګ راشي إلا مگر بإذن الله دا الله دا إذن سرا. كتابا دا روٹ ورد كافتابا او دا دا لکلے شوی سیز دا پار رازی نو كتابا لکلے شوی دا مؤجلا مقرر وقت. او كتاسو گوری نو دا دا اجل ندی، ٹھیک شوا؟ او اجل سو توائی دا مرگ مقرر وقتا. ومن او چی سوک یورید غاری ثواب بدلا الدنیا د دنیا نؤتیه مونږ ورکو هغله منها د هغېنه. ومن او چې څوک یرید غواړي ثواب ثواب الاخرتی د اخرت نؤتیه نو مونږ ورکو هغله منها د هغېنه. وسنجزی او مونږ به ډیر زر بدله ورکړو. دلته کې دا سین لفظ چې دی په اول سر کې نو دی مطلب وي په اردو کې وایي عن قریب یا یعنی ډیر زر. الشاکرین شکر گزار ولا. وک عین او سمردی من نبیین د نبیانو نه قاتل چې جنگ وکړو معه د هغوی په ملګرتیا کې ربیونه رب والو کثیر ډیر زیات فما پس نه وهنو هغوی سستی وخیله لیما د پاره د هغې چې اصابهم ورسېدو هغوی ته د دې مطلب دی مصیبت فی سبیل الله د الله په لاره کې وما او نه ضعفو کمزوری شو هغوی وما او نه استکانو ښکته شو هغوی والله او الله تعالی یحب د دې روټ ور دی ح ب با دا د محبت لپاره راځي یعنی محبت کوي الصابرین صبر کول والو سره وما او نه کانه و قولهم خبر د هغوی الا مگر ان دا چې قالو هغوی وویل ربنا ای زمونږ ربه اغفر لنا وبخې زمونږ دپاره ذنوبنا ګناهونه زمونږ و اسرافنا او زیاتې زمونږ اسراف لفظ هم مونږ استعمالوو زیاتې په یو هر څو کې چې بنده زیاتې کوي خو هغه فضول خرچي یعنی اسراف لفظ د هغې دپاره استعمالیږي نو دلته ذنوب چې دی وړوکي ګنا ته وایي او اسراف چې دی نو چې بنده پکې زیاتې وکړي یعنی غټ ګناهونه شي فی امرینا زمون په معاملې کې وثبت او جمع کړي اقدامنا قدمونه زمون وانصرنا او مدد کړي زمون علی القومی په قوم الکافرین نکافرانو فآتاهم پس ورکړو هغوی له الله الله تعالی ثواب ثواب الدنیا د دنیا وحسن او ښه ثوابی ثواب الاخرت د اخرت والله او الله يحب محبت کوي المحسنين احسان کول والو سره يا ايها الذين اي خلکو چې امنو ایمان مراوړې دي ان کوچري تطيعوا تاسو اطاعت کوي الذين د هغوی چا چې کفرو کفر وکړو يردوكم هغوی به بیرته وګرځوي تاسو على اعقابكم ستاسو پوندو فتنقلبوا گنی واپس بشی تاسو خاسرین نقصان اچتول والا بل بلکه الله الله تعالی مولاکم مددگار دی ستاسو وهو او هغه خیرو بهترین دی الناصرین په مدد کولو کی په مدد والو کولو کی سنلقی ډیر ضرب مونږ واچو فی قلوبی پزړونو کې الذین د هغوی چاچی کفرو کفر وکړو الرعب روب بما په وجه د هغوی چې اشرکو هغوی شریک جوړ کړو بالله د الله سره ما هغه سوچی لم ندی ینزل هغه نازل کړي به د هغې سلطانه سو دلیل وماواهم او زی د هغوی النار اور دی وبئس او سمره بد دی مثوا زید اوسیدو الظالمین د ظالمانو ولقد او البته بشک صدقکم رشتیا کړه ستاسو سره الله الله تعالی وعده وعده خپله دلته چې دا هو لفظ راغلی دی نو په دې کې د خپل معنی راځي یعنی الله تعالی خپله وعده رشتیا کړه اذ چې کله تحسونهم تاسو قتل کول هغوی باذنه د هغه په حکم سره حتی تر دې چې اذا چې کله فشلتم تاسو کمزوري وخیله وتنازعتم او جګړه وکړه تاسو فی الامر د حکم په باره کې یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حکم ورکړی وو وعصیتم او نافرمانی وکړه تاسو من بعد پس د هغې نه ما سوچی اراکم هغه وخیل تاسو ته ما هغه چې تحبون تاسو خوښوئ ومنکم او په تاسو کې څوک دی من هغه یریدو غواړي الدنیا دنیا ومنکم او په تاسو کې څوک دی من هغه یریدو غواړي الاخره آخرت ثم بیا صرفکم هغه وګرځوئ تاسو عنهم داغینه لیبتلیهکم ځکه چې هغه ازمایش وکړي ستاسو ولقد او البته بشکه عفا هغو معاف کړئ عنکم ستاسو والله الله تعالى ذو الفضل فضل والا دي على المؤمنين پا مؤمنانو باندي اذ چکلا تسعدونا تاسو خطلي يعني دا برا خطو دا پار رازي ولا او نا تلونا تاسو پا ورست قتل على احد يو كستا هم والرسول او رسول يدعوكم رأوبل لي تاسو يا رابللي تاسو في أخراكم تاسو دورستنا فأثابكم نو هغدر كرو تاسو لا غمّن غم بغم سرد غم لكي لا زكاچنا تحزنو تاسو غم جنشي على فهغا ما سوچي فاتكم ستاسو نلارل ولا أو نا ما فهغيچي أصابكم ورسيد التاسو تا والله أو الله تعالى خبير خبر أخستو والدي بما فهغا سوچي تعملون تاسو عمل كوي ثم بيا أنزل هغنازل كرو عليكم بتاسو باندي من بعدي پس الغمي دغمنا أمنة أمن نعاسا يو پركالي يغشا پتكرهغي طائفة يوردالا منكم بتاسوكي وطائفة أو يوردالا قد بشك أهمتهم بفكر كواتش والهغي أنفسهم داغي نفسنو يظنون هغي قمان كولو بالله الله فباركي غير الحق ناحق ظن قمان كول الجاهلية دا جاهليات يقولون هغي ويل هل سدي لنا زمون دا پارا من الأمر دا معاملين من شيء سسيز قل وايا إن بشك الأمر معاملة كله طول لله دا الله دا پارا دا يخفون هغي پتول في أنفسهم بقبل زرونكي ما چي لا يبدون نهغي خاركول لك تاتا يقولون هغي بويل لو كچري كان و لنا زمون دا پارا من الأمر پده معاملكي شيء سهم ما ننبا قتلنا قتل کی دمم ها هنا پده زي قل وايا لو كچري كنتم ويتاسو في بيوتكم پخپلو كورونو کی لبرذ الذين خام خبر وتلو هغي چاچي كتب لكلي شوي عليهم باغي باندي القتل قتل كيدل الى بطرف مضاجعهم د سملاستو په مقامونو مطلب مرغ وليبتليا او زكت يازمائي شكري الله الله تعالى ما هاغ سوچي في صدوركم ستاسو پسينو كدي وليمحص او زكت هاغ خالص كري هاغي ما سوچي في قلوبكم ستاسو پزرونو كي دي والله او الله تعالى عليم خپوه دي بذات الصدور پراز دسينو إن بشك الذين هغيچي تولو مخيو گرزولو منكم لتاسونا يوم پهاغورز التقا چي مخامخشو الجمعاني دو جمعتنا يعني دو دلي إنما بشكا استزلهم أخيد الهغي الشيطان شيطان ببعد فوجد زني فبركت كيوليك عملون ما سوچي كسبو سوچي هغي غتلو ولقد أو البت بشكا عفا مافكرل الله الله تعالى عنهم هغي لرا إن بشكا الله الله تعالى غفور دير بخلوالا حليم او دير هلمالا يعني زغملوالا دي اس با انشاءالله مونگ دا سورة آل عمران تفسير كوو دا آية نمبر 144 نواخلا دا 155 پوري يعني يوسل او سلور سلوخت آيات نواخلا دا يوسل او پنزوس آيات پوري دو رکوات با كوو دا غزوة احد تاپک چلیگی پا تیر سبق کی مونگ دا غزوة احد متعلق ویلی وو او را روان آیتونا هم دا غیب بارکی دی نو ٹک دا جنگ احدو شو زمونگ دا پارسو دی پا دی آیتونو کی نو پا اصل کی پا قرآن پاک کی و خبر هم دا سینه دا چه آغا فالتو دا دا قرآن دا قیامت پوری دی دا قرآن خبری دا حکمت ندکی دی په دې کې سبقونه دي زمونږ د پاره. کوهغه جنگ په جنگي میدان کې وي او کوهغه د ژوند په میدان کې وي. په کورونو کې جنگونه وي، په جاب کې تاسو جنگونه کوئ. د حق او باطل مارکې په ژوند کې بار بار راځي. صرف جنگ دا نه دی چې بنده توره راواخلي او جنگ وکړي. ولې جنگونه زمونږ په ژوندونو کې نه راځي؟ نو کله مونږ په یو محاذ باندې جنگیږو او کله په بل، کله د خرابۍ خلاف، کله د دروغو یعنی باطل خلاف، او کله د فحاشۍ خلاف، د شرک خلاف، د بدعتونو خلاف. څومره ډیر جنگونه دي چې مونږ یې کوو. د دې جنگونو قسم بدل دی، لیکن جنگونه جاری دي. نو اوس د ژوند په دې محاذونو باندې په جنگ کولو کې مونږ شکستونه هم خورو، ښکته کیدل بره کیدل هم راځي. او کله په ژوند کې داسې حالات راشي، داسې پریشانۍ او تکلیفونه راشي، داسې مسلې راشي چې په هغې کې تاسو شکست خورئ، تاسو دا محسوسوئ چې بس ما خو وبایلله. نو په دې حالاتو کې به تاسو سهاره د سونه اخلئ. تاسو به څنګه ودرېږئ؟ د دې قرآن په ذریعه. د کوم ځای نه به ستاسو همت سیوا کیږي؟ د قرآن نه. چې کله هم حالات ستاسو دپاره صحیح نه وي، مخالف وي، نو جنګ احد واله خلک را یاد کړئ چې هغوی د یو غټ امتحان نه تیر شوي وو او حوصلې ښکته شوي وې. نو بیا څنګه هغوی اوچت شو؟ د خلکو څه تاثیرات وي او کوم تاثیرات صحیح وي او کوم غلط وي پته به ولګي. نو دا ټوله رهنمایي مونږ ته د قرآن په ذریعه میلاویږي. مونږ په تیر سبق کې ویلي دي د مصیبتونو په باره کې، نو متقین خلک څنګه وي، یعنی د چا دپاره چې جنتونه وي، نو هغوی څنګه وي. او مونږ ویلي وو ومن یغفر الذنوب الا الله. او د دې سره چې د کومې دعا تعلق دی، ځینې آیتونه داسې وي چې د هغې سره دعا میچ کیږي. نو د دې سره زه تاسو ته هغه دعا خیل غواړم چې هغه د دې آیت سره میچ کیږي. او هغه دعا دا ده: اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. نو په دې دعا کې د دې آیت په شان سودي: ولا يغفر الذنوب الا انت. اي الله، ګناهونه څوک نشي معاف کولی سوای ستانه. او بیا مونږ غوسه قابو کول، خلق معاف کول، او د خرج کولو په باره کې ویلو. او چې کله غلطي وشي نو خپله غلطي منل او په هغې باندې فورا د الله تعالی نه توبه کول، دا دي د متقی خلکو صفات، او د هغوی دپاره جنتونه دي. نو آیا تاسو خپله غوسه قابو کړه او څوک مو معاف کړل؟ دغه شان مونږ د یو غم او مشکل نه پس څنګه د الله نه ګیلې شکوې شروع کړو؟ نو ګوره، الله تعالی به خلک د ازمایش نه بغیر جنت ته نه بوزي. الله تعالی خو د انسان ازمایش کوي، او هغه به دا خبره واضحه کوي. او دا په مشکل حالاتو کې کیدی شي. او کچری تاسو ته زخمونه میلاو شوي دي، نو نورو ته خو هم میلاو شوي دي. او الله تعالی ورځی بدلوي را بدلوي. د دې دا مطلب نه دی چې په یو نیک انسان باندې غمونه نشي راتلی، او داسې هم نه ده چې په بنده کې سو خرابې دی نو ځکه پې غمونه راځي. نو د چا په باره کې داسې سوچ نه دی پکار. چې انسان د قرآن سره لګېدلی وي، نو الله تعالی بیا څنګه د هغو رهنمایي کوي؟ او بیا الله تعالی د هغو په زخمونو باندې مرهم هم دی. نن به تاسو دا خبر وګورئ په آیاتونو کې د جنگ احد قصه، او دا تاسو د سیرت په کتاب کې هم کتی شئ، په تجلیات نبوت کې. او لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې په احد کې مسلمانانو ته فتح میلاو شوې وه، لیکن دا غې نه پس چې کله هغوی په جبل رمات باندې وو، چې کله هغوی وکتل چې خلک مال غنیمت راغونډوي، نو د هغوی دا خیال و چې ګنی جنگ ختم شو، چې مونږ هم کوز شو او مال غنیمت راغونډ کړو. حالانکه هغه تیرانداز خپل لیډر عبدالله بن جبیر منع کړی هم و چې مه کوزېږئ، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ له دا حکم را کړی دی: کو شکست میلاو شي او یا کو مرغۍ بوټۍ خوړل شروع کړي، لیکن تاسو به خپل ځایونه نه پرېږدئ. لیکن د هغوی دا خیال و چې جنگ ختم شوی دی او اوس دلته د پاتې کېدو څه فایده نشته. نو څلوېښت کسان کوز شول او لس کسان پاتې شو. خالد بن ولید په هغه وخت کې لا نه و مسلمان شوی او د مشرکانو د طرف نه جنګېدو. نو هغه راغی، اولی په جبلی رمات چې کوم کسان وو، نو هغوی یې شهید کړل. ځکه چې هغوی صرف لس کسان وو او دوی دوه سو وو، ځکه هغوی مقابله نه شوه کولی. بیا هغوی په مسلمانانو باندې د چا د طرف نه حمله وکړه او نورو کافرانو ته هم آواز ورکړو چې واپس راشي، نو هغوی هم ورسره شامل شو او حمله یې وکړه. نو اوس تاسو ګورئ چې د مسلمانانو څه حالت وو. یو هغه وخت وو چې د مسلمانانو نه هغوی وتښتېدل، اوس یو دا وخت دی چې په مسلمانانو یې حمله وکړه. هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اووه انصار او دوه مهاجرین وو او پوره افراتفری وه، خلک تیتر بیتر شو. د شا د طرف نه خالد بن ولید را روان دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو له آواز ورکوي چې اے د الله بندیانو زما طرف ته راشئ، لیکن په هغه منډه ترړه کې چا سونه اورېدل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آواز کافرانو واورېدو، ځکه چې هغوی نږدې وو او هغوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې حملې شروع کړې. هغوی وی چې د مسلمانانو د راتلو نه مخکې مونږ نبی ختم کړو صلی الله علیه وسلم. هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک دی چې دوی زمانه لری کړي او هغه به بیا په جنت کې زما رفیق وي. او په دې باندې کوم اووه انصار چې وو هغوی یو یو کس راغی او جګړه یې وکړه او ټول اووه کسان شهیدان شول. اوس دوه قریش والا مهاجرین باقی پاتې شو، طلحه بن عبید الله او سعد بن وقاص. نو اوس مشرکانو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې حمله شروع کړې، تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کاڼي ولګېدو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تش باندې راغورځېدو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاندې غاښ مبارک شهید شو، لاندې والی شونډې هم زخمی شوه او د هلمټ هغه کړی چې وې نو هغې په مخ مبارک کې لاړې او په اوږه باندې هم د توري یو سخت گزارو شو. او د هغې تکلیف د یوې میاشتې نه زیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم محسوسوه، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه زری اچولی وې نو هغه ماتې نه شوې. اوس دوه قریش هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې جنګیږي، سعد بن وقاص او حضرت طلحه بن عبید الله رضی الله عنه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم جنگیږي او ظاهره ده هغوی په دومره ډیر تعداد کې وو چې مقابله کول مشکل شو. او هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت سعد بن وقاص له غشي ورکول چې چلوه دا غشي، زما مور او پلار دې په تا قربان شي. نو دا واحد صحابي دی چې چاته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې پتا باندې دی زما مور او پلار قربان شي. او هر صحابي به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تداوی چې یا رسول الله زما مور او پلار دی پتا فدا شي. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره حضرت سعد بن وقاص ته کوي. هغه وخت د حضرت طلحه بن عبید الله ګوتی زخمی شوی وي، نو هغه وخت هغو د خولې نه سی لفظ وتی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کو چریتا بسم الله ویلې وې نو فرشتو به تو چت کړې وې، نو خلکو به کتل. او په هغه سخت وخت کې جبرائیل او میکائیل علیه السلام را کوز شوي وو، هغوی هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفاع کړې وه. او بیا ځینې مسلمانان واپس راغلل چې په هغوی کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه او عبیده بن جراح رضی الله عنه هم وو. او بیا عبیده بن جراح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه کړی لری کړی وې چې د هغې سره د هغو غاښ هم مات شوی وو. او چې کله یې دویمه کړی لری کوله نو دویم غاښ یې هم ووتو، نو د هغو دوه غاښونه نه وو. او چې کله به خلکو هغو ته کتل نو هغو به وي چې دا دوه غاښونه هغه وخت شهید شوي وو چې کله ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ نه کړی را ایستې. نو په میدان جنگ کې هغه خلکو جګړه کوله چې څوک ښه ثابت قدم وو. د مصعب بن عمیر په لاس کې جنډه وه، او چې کله هغه کافرانو شهید کړو نو د هغو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان شکل وو. نو کافرانو اعلان وکړو چې محمد قتل شو صلی الله علیه وسلم. او دا خبر دومره په تیزۍ سره خور شو د دې سره د مشرکینو دباو کم شو. هغوی وی چې زمونږ مقصد خو پوره شو، اوس خودی ختم دی، ځکه چې لیډری ختم شوه. او د مسلمانانو حوصلې هم ماتې شوې، ځکه چې هغوی وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاتې نشو نو اوس څه فایده.
او زینو وی چې په سو باندې هغه خپل ځان قربان کړو نو موږ له هم په کار دي چې خپل ځانونه قربان کړو. په هغوی باندې د غم غر را پریوتو او دا خلک داسې نه وو چې زبانی صحبت وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. دا هغه خلک وو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ودو اوبو به هغوی په ځمکه باندې تویدو ته نه پریښودې. د هغوی د ودو اوبو به یې را تختولې او په خپلو مخونو به یې را کاږلې. دا هغه خلک وو چې خپل ځانونه به یې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قربانول. چې هغه وخت کوم خبر مشهور شو نو د مسلمانانو هوش والوتو. اوس د دې ذکر پر روان آیت کې را روان دی چې کله دا خبر خور شو نو هغه وخت مسلمانانو درې ډلې وې چې وتې وې. یوه ډله د منافقین وه او هغه د عبدالله بن ابی سره مخکې واپس شوي وه. درې سوه کسان وو او اوس اووه سوه کسان پاتې وو. په دې کې هم ټول داسې نه وو چې هغوی خالص پاخو مسلمانان وو. په هغې کې هم دوه ډلې وې. یوې ته تاسو منافقین یا کمزوري مسلمانان ویلی شئ او دویم ډېر پاخو مسلمانان وو. نو په دوی کې هم دوه ډلې وې. او چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات خبر خور شو نو چې کوم منافقین یا کمزوري مسلمانان وو نو په هغوی کې داسې پریشانی پیدا شوه. هغوی وې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو وفات شو نو بیا خو موږ ته واپس تلل پکار دي او موږ به عبدالله بن ابی ته ووایو او هغه به ابو سفیان له خبر ورکړي او د هغوی ملګري به شو. موږ به د هغوی سره میلاو شو ځکه چې اوس به زموږ څه کیږي. موږ خو راغلي وو د دین طرف ته او اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو نو اوس څه وکړو؟ یعنی هغوی بالکل همت وبایلو، هغوی د دین نه واپس کېدل. نو هغه وخت الله تعالی دا آیتونه را ولېږل ځکه چې یوه ورځ خو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هسې هم وفات کېدو. نو الله تعالی مسلمانان د هغه وخت لپاره تیارول. نو دلته الله تعالی فرمایي چې وما کان محمد الا رسول. ای خلکو دا خبره یاد ساتئ چې محمد نور هیڅ نه دی مگر یو رسول دی. څه مطلب دی د خبرې؟ چې هغه خدای نه دی. نو نعوذ بالله تاسو دا سوچ نشئ کولی چې هغه له مرګ نشي راتلی، یعنی هغه نشي وفات کېدی. نو هغه خو یو رسول دی، هغه خو یو انسان دی. او د سورة الكهف په آخر کې راځي قل انا بشر مثلكم، چې اے نبی تو وایا چې زه یو بشر یم، یعنی انسان یم. نو انسانانو له مرګ راځي، هغوی ته تکلیفونه رسي، په هغوی خوشحالۍ او غمونه راځي. نو هم دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول وو، لیکن هغه یو انسان وو. هغه هم زخمی شوی وو، د هغو به هم زړه خفه کېدو. داسې نه وه چې د هغو فیلینګز نه وو. اکثر خلک وایي چې د هغو دپاره معاف کول آسان وو، لیکن موږ ته ګران دي، موږ ته زیات درد محسوسیږي. نو هغه هم یو انسان وو، سوپر نیچرل کس نه وو. او د هغو اوچتوالی هم په دې کې دی چې هغه یو انسان وو. او هغو بیا هم خلک معاف کوو. هغه یو انسان وو او د دې باوجود هغو زخمونه وزغمل او صبر یې وکړو. ګنی که په هغو تکلیف نه وې نو بیا خو څو غټه خبره نه وه د هغو دپاره. قابلیت د دې خبرې دی چې په هغو باندې هر قسم حالات راغلو او د هغو د هر چا نه زیاتې مسلې او مشکلات وو. او ګورې هغه څنګه وو، نو په دې کې کمال دی. نو هغه رسول وو، پیغمبر وو، خلکو ته پیغام رسوو. قد خلت من قبله الرسل، مخکې هم ځینې رسولان تیر شوي دي. او لکه څنګه چې هغوی رسولان وو نو هم داسې دی رسول وو. او لکه څنګه چې هغوی رسولان وو نو هم داسې دی رسول وو. لکه څنګه چې هغوی دنیا ته راغلل او لاړل نو هم دا شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی دی او لاړ به شي. اوس سوال دا دی افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، آیا کچر یغه وفات شي او یغه قتل شي؟ هسې خو رسول څوک نشي قتل کولی، لیکن څنګه چې دلته یو افواه خوره شوي وه چې هغه قتل شو، نو دلته الله تعالی سوال کوي چې کچر هغه وفات شي او یا قتل شي علی اعقابکم، نو ولې تاسو به په خپلو پوندو باندې واپس شئ؟ د پوندو د واپس کېدو څه مطلب دی؟ یعنی د دین نه واپس کېدل، چې د کوم ځای نه بنده راغلی وي او هغې ته واپس شي. نو په دومره خبره باندې موږ څه پوه شو؟ افئمات په قران کې د دې آیت باوجود خلک په دې خبره جګړه کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی وفات شوی او تر نن ورځې پورې دې خبرې منلو ته نه دی تیار چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مرګ راغلی دی. نو ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خوړل څکل نه, ولې هغو ودونه نه و کړي, ولې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولاد نه و؟ لکه څنګه چې نور ټول خلق دی او ټول پیدا شوي دي, نو هم دا شان هغه پیدا شوی و. نو لکه څنګه چې د نورو انسانانو سره د بشر کومې کمزوری دي, تقاضی دي, نو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم وي. نو ولې مرګ راتلل د هغو دپاره ناممکن و؟ یاد وساتئ دا خبره, حی او قیوم ذات صرف او صرف د الله تعالی دی. کچرې موږ بل څوک هم داسې ګڼو چې هغه حی او قیوم دی, نو الله دې معاف کړي, دا شرک دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې خپل عقیده د صحیح کولو ضرورت دی موږ ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو رسول و. یوه خبره تاسو نوٹ کړئ, او دا خبره موږ په تیر ځل باندې ویلې وه چې یو بنده ته څنګه کامیابی ملاویدی شي چې هغوی خپل رسول زخمی کړو. نو الله تعالی سو فرمایلی وو په آیت نمبر 128 کې, چې لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. چې ستا خو سو اختیار نشته. مونږ سوچ کوو کنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او رسول د خلې نه سو خبر او باسی, نو الله هغه خبره نشي رد کولی. نو نعوذ بالله, الله تعالی مجبور نه دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې منلو نه مجبور دی. او ځینو خلکو داسې ناتونه جوړ کړي دي,
او هغه څه داسې دي, خدا کا پکړه چوڑای محمد, محمد کا پکړ پکړه چوڑا کوئی نہیں سکتا. ترجمه دا ده چې خدای اونیسی نو محمد به آزاد کړي, او چې محمدی اونیسی نو هغه څوک بیا نشي آزادولی. نو څنګه څوک داسې خبره د خولې نه ایستی شي؟ قرآن تاسو ته وایي چې آخري اختیار والا الله سبحانه وتعالی دی. الله سبحانه وتعالی دی, د هغو برابري څوک هم نشي کولی, او نه الله تعالی څوک مجبورولی شي. هغه د چا په محبت کې مجبوره نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم که ډیر هم اوچت شي, نو هغه بیا هم بنده دی. هغه د خدای برابري نشي کولی. دا خبره په ذهن کې واچوئ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې خبره وکړه او د الله تعالی خوښه نه شوه, نو الله تعالی هغه ته وفرمایل لیس لک من الامر شیء, نشته ستا په دې معامله کې هیڅ هم. داسې نه ده چې زما نبی سو وی نو بس ټیک ده, هغه چې سو وایي نو زه به یې منم. نه, الله تعالی مجبوره نه دی. نو د دې نه پته لګي چې د الله تعالی سره اختیار دی چې د چا خبره غواړي نو مني, او چې د چا خبره غواړي نو نه یې مني. که څوک ډیر په اوچت مقام وي, او موږ داسې ډیر مثالونه ګورو. نوح علیه السلام د خپل زوی لپاره دعا کړې وه او هغه نه وه منلی شوي. موسی علیه السلام د خپل قوم لپاره دعا غوښتې وه په سورة المایده کې چې یا الله ما د دې قوم نه جدا کړه, الله ونه منله. نو موږ داسې نشو ویلی چې نبی د خولې نه څو خبره وایسته نو هم داسې به منلی کېږي. دا د الله تعالی مرضی ده, او هغه د الله تعالی محبوب دی. لیکن دا مرضی د الله ده چې هغه منی یا نه منی. په دې خبره ځان پوه کړئ. کچری هغه وفات شي یا هغه قتل شي, نو ولې تاسو به واپس کېږئ؟ چې په کومه لاره راغلی نو په هغې به واپس سئ. نو دا څومره غټه خبره ده د پوهېدو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه دومره اوچته وه, د صحابه کرام دپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات خبره داسې وه لکه چې قیامت راغی. یعنی دا خبره د قیامت نه کمه نه وه. د هغوی په ژوند کې د دې نه بله غټه حادثه نه شي راتلې. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې زما د ژوند د ټولو نه تیارې والا ورځ چې وه, نو هغه هغه ورځ وه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو, او د ټولو نه بهترینه او روښانه ورځ هغه وه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغلی و. حضرت انس بن مالک د انصار نه وو, او د هغو ژوند د سلو کالو نه زیات و. نو هغوی وایي چې داسې ما وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو دا خو تاسو د هغو په شان کې ګستاخی کوی او الله تعالی وفرمایل چې هغه وفات شوی دی نو بیا موږ څنګه ویلی شو الله اکبر نو د صحابه د پاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سو هر سو وو یعنی د هغوی د مور او پلار په ځای د هغوی د هرې رشتې نه اوچت وو هغه نو الله تعالی فرمایلی دي چې ګورئ ستاسو دین په یو شخصیت باندې نه دی چې کو هغه وي نو موږ به په دین باندې یو او کو هغه نه وي نو بس دین پرېږدئ داسې نه ده پکار نو خدای نخواسته که زموږ په ژوند کې سغم یا پریشانی راشي نو د هغې دا مطلب هرګز نه دی چې موږ دین پرېږدو بعضې وخت فقر او فاقه هم داسې وي چې هغه بنده کفر طرف ته ورسوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کفر او فاقې نه پناه غوښتې ده دغه شان بعضې غمونه هم داسې وي چې شیطان بیا انسان ته رنګ رنګ وسوسې اچوي چې ګوره کو د الله سره ستا فکر وي نو بیا به په تا باندې داسې حالات ولې راتلل او د هغو سره ستا هیڅ فکر نشته پرېږده دا دین دغه شان موږ ته دا سبق میلاویږي چې که زموږ په ژوند کې ډېره غټه زلزله راشي کو هغه هر قسم حالات راشي خو په دین باندې چرته هم کامپرومایز نه دي کول په کار ولې تاسو به په خپلو پوندو باندې واپس کیږئ د دې آیت په رڼا کې چې ستاسو څه هم مسله ده نو هغه دلته کیږدئ وإذ انقلبتم على أعقابكم لدينا مخكي فلا مسألة واخلي چې زما سره داسې شو نو ولي تاسو به د هغې په وجه انقلبتم على أعقابكم نو ولي تاسو به د دین نه بدزنه کیږئ بدګمانه کیږئ ولي د الله په باره کې به ستاسو په زړو کې بدګماني راځي د هغو په باره کې به شکونه او شبهات کوئ نو موږ ته وفرمایلی شو ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا که څوک د دین نه اوړېدل غواړي دین پرېښودل غواړي نو پرېږدي د دین د الله هیڅ پروا نشته دی ما تاسو ته مخکې هم یو حدیث قدسی بیان کړی و چې کو ټول انسانان کو هغه ښځې دي کو هغه سړي دي کو لوی دي کو واړو دي کو بوډاګان دي د قیامته پورې چې څومره هم خلک پیدا کیږي د اول نه واخله د اخیره پورې کو هغه جنات دي فرشتې دي کو ټول نافرمانه شي نو د الله تعالی هیڅ پروا نشته او د الله تعالی په بادشاهۍ کې به د یوې ذرې امره فرق هم رانه شي الله تعالی ته هیڅ فرق نه پریوزي نو انسان له خپله محاسبه پکار ده داسې نه ده چې د الله تعالی نه بدګمانه شي بعضې وخت خلک وایي چې کو فلانی ګروپ لیډر راته میلاو نه شوه نو موږ بیا سبق نه وایو نو موږ ته خو هیڅ فرق نه پریوزي ځکه چې موږ خو د چا نه سو فیس وغیره نه اخلو موږ د چا نه سو نه اخلو د چا نقصان دی دا خو تاسو خپل نقصان کوئ نو چې څوک هم داسې کوي نو هغوی خپل نقصان کوي چې کو فلانی ګروپ لیډر وي نو زه به سبق ویم زه خو ځکه چې زه خو دومره اټیچ شوی یم د هغې سره نه نو داسې مه وایئ کو هغه زوی یم کو هغه ګروپ انچارج زي موږ ټول فانی یو نو داسې نه ده چې زه به سبق نه ویم چې سبا له زو نه یم او تاسو به قرآن پرېږدئ موږ خو ټول انسانان یو ټول فانی یو که تاسو د هر چا سره اټیچ یئ که ستاسو د هر چا سره څومره هم محبت وي لیکن دا خبره یاد ساتئ چې زموږ دین په انسانانو باندې ډیپینډ نه کوي او ګورئ دا څومره د حکمت خبره ده الله تعالی ته پته وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به وفات کیږي او چې واقع هغه وفات شي نو د مسلمانانو به تسلی پکار وي په بخاری کې دا حدیث دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات خبر چې کله مسلمانانو واورېدو نو په هغوی باندې ظاهره ده د غم غر راپرېوتو د حضرت عمر رضی الله عنه دا حال و چې هغه توره را اوویسته او ودرېدو هغه وویل چې کو ما د چا د خولې نه دا خبره واورېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نو زه به د هغو نه سر قلم کړم هغه دومره جذباتي شوی و په دې خبره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل کور کې و د هغو کور لږ لرې و چې هغه څنګه خبر واورېدو نو هغه په اس سور شو او راغی د حضرت عایشه رضی الله عنها حجرې ته لاړو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې صادر پروت و نو د صادر پلوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه لرې کړو او هغه یې ښکل کړو او په جړا شو او وی فرمایل چې زما مور او پلار دې په تا قربان شي د الله قسم په تا باندې به دوه مرګونه پتا باندې به دوه مرګونه نشي راتلی. الله تعالی چېرته دوه مرګونه نه یوځای کوي. مرګ ستا دپاره لیکلی شوی دی، د دې نه پس بل مرګ نشته. سوچ کوئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به شپه ورځ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره وو. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به یې کتل نو خوشحالېدو به. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو دپاره ژوند وو. لکه کستاسو د چا سره ډیر زیات محبت وي، نو د هغو محبت تاسو تصور وکړئ، د هغه محبت تاسو تصور وکړئ، او بیا د هغې نه زیات محبت وو د صحابه کرام رضی الله عنهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تلو سره به د هغوی په زړونو باندې څه تیر شوي. د دې نه پس هغه مسجد ته راغی او حضرت عمر رضی الله عنه ته یې وفرمایل چې ته چپ شه، ته خاموش شه. خو هغو نه اورېدل. او بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپله ودرېدو او هغو داسې خبره وکړه، وی فرمایل چې کوم کس د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوو نو تاسو په دې خبره پوه شئ چې هغه وفات شو، او چې چا د الله تعالی عبادت کوو نو هغوی دې خوشحاله شي چې الله تعالی حی دی او هغو له مرګ نه راځي. او بیا هغو د دې آیت تلاوت وکړو. نو ګورئ، موږ ټول انسانان یو. کله کله یو قرآن ویلو والو ته هم یاد نه وي چې کله غم راشي یا څه مشکل حالات راشي. نو اکثر ورته بل بنده را یاد کړي. نو دا ټول صحابه وو. ولې هغوی به قرآن نه وي، لیکن هغوی وی چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې آیت تلاوت وکړو نو هغوی وی چې موږ داسې محسوس کړه لکه چې دا آیت اوس نازل شو. ټول صحابه ته رضی الله عنهم ته دا آیت را یاد شو. او بیا د هر بنده په خوله دا آیت وو چې څوک به چرته هم تلو دا آیت دی وی. او چې کله حضرت عمر رضی الله عنه دا خبره واورېده نو هغه وخت بیا د هغو هم یقین پیدا شو. بیا د هغو د خپو د لاندې ځمکه لاړه. او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به بیا هر وخت دا خواهش وو چې زه به کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاوېږم. او حضرت علی رضی الله عنه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې فرمایل چې نه به موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وفات باندې مرتد کیږو او نه د هغو په شهادت. د الله تعالی قسم، کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم قتل شي نو موږ به هم په دې دین باندې خپل ځانونه قربانوو. لیکن ډیر داسې خلک وو چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس مرتد شوي وو. دا فتنه ارتداد چې وه نو دا ډیره غټه وه، او ډیر کسان داسې وو چې د دروغو د نبوت دعوې شروع کړي وې. په هغوی کې یو مسلمه کذاب وو. نو دلته پته لګي چې اصلي مسلمان څوک دی او دروغ والا څوک دی. دلته پته لګي چې څوک پوخ دی په دین باندې او څوک تښتېدو والا دی. نو دا دین په انسانانو باندې نه دی ولاړ، چې په الله وحده لا شک، چې زمونږ په الله وحده لا شریک باندې ایمان راوړو. او هر رسول دنیا ته دا پیغام راوړی دی. نو داسې نه ده چې بنده دین پرېږدي او په بنده ورپسې شي. نو داسې نه ده پکار. دا نه دی د دین مقصد. هغه چې په کوم مقصد باندې راغلی او نو د دې پیغام د پاره راغلی و. او که چا په زړه کې دا دین راسخ نشي، مضبوطي جړې ونه نیسي او په خلکو ورپسې شي، نو هغو ته بیا څه میلاو شو؟ نو دا بنده هیڅ معنی نشته. کو هغه ستاسو استاد وي، کو هغه څوک اولیاء الله وي، کو هغه ستاسو د خوښې څوک کس وي، تاسو هغه اورېدل خوښوئ او په هغو پورې اټیچ کېدل غواړئ. د الله په خاطر محبتونه کیدی شي، په دې کې هیڅ حرج نشته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرام رضی الله عنهم ډیر زیات محبت وو. د الله ولو سره محبت پکار دی، مګر دا محبت داسې نه دی پکار چې هغه نشته نو اوس به زه هر څه پرېږدم. داسې نه ده پکار، ځکه چې د ټولو نه بره دی الله. والذین آمنوا اشد حبا لله. ایمان والا د الله په محبت کې ډیر زیات شدید وي، او د ټولو نه زیات د هغوی په زړونو کې د الله تعالی محبت وي. د دې دین د خیلو دپاره خو رسولان راغلي وو، او که د الله محبت وروسته شي نو بیا پاتې څه شو؟ او دا موږ ته پته ده چې الله تعالی فرمایي چې د هغو هیڅ نقصان نشته چې څوک داسې کوي. وسیجزی الله الشاکرین. او ډیر زرب الله تعالی شکر کول والولا جزا ورکړي. یعنی الله تعالی دا دین تاسو له ډیر غټ نعمت تر کړی دی، او چې څوک هم دا دین خپل کړي او په دې باندې ثابت قدمی اختیار کړي، نو هغوی واقعي د شکرګزارۍ حق ادا کړو. او شکرګزار هغه کس وي چې هغه د الله تعالی نعمت وپیژني او د هغې قدر وکړي. داسې نه ده چې نن بنده د الله په ورکړی شوي نعمت باندې ځي او سبا له هغه سایډ تکړي، چې څوک واقعي د الله په دین باندې ځي او د هغې شکرګزاري کوي، نو الله تعالی به هغوی له د هغې اجر ورکوي. تاسو له خو په دې خبره شکر پکار دی چې الله تعالی ستاسو طرف ته نبی راولېږو او هغو تاسو دین طرف ته راوغوښتئ، نو اوس تاسو د دې قدر کوئ او په دې باندې په دې دین باندې ځئ. او دویمه اهم خبره هم ده چې مونږ ته خیالې شوي دي، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يو نفس نمري مگر دا الله دا إذن سرا دا هغو دا حكم سرا. نتاسو ما تدوائي كوچري هر نفس دا الله دا إذن سرا مري أو دا غين بغير نشي مركي دي، نبيا مون دا يو بنده پا مرك باندي دا الله نگلي شكوي ولي كوو، او یا بل سوشی بد گنلی شو چی دا شی چی هم دا شی دی چی دا دی پا وجه آغا بنده مر شو. نو مرگ خو صرف او صرف دا اللہ تعالی پا ایزن سر رازی، یو بیماری یو اکسیدنت یا دا چا حمله دا بنده نشی مر کولی. دا مرگ وقت چی دی نو هغا کتابم مؤجلا دی، دا لی کلی شوی دی او مقرر وی چی کلی یو بچی دا مور پا خیرته کی وی او هغا یعنی 120 شپږ شلی ورځې وشي، نو هغه وخت یو فرشته راشي او هغه فرشته د هغوی د مرګ وخت ولیکي. نو د مرګ کال، میاشت، ورځ، ګنټه او سیکنډونه مقرر دي، او فرشته چې راشي نو یو سیکنډ مخکې هغوی د بندنه سا نشي اخیستی او هغوی نه لیټ کیږي په راتلو کې هم. هغوی همیشه د انسانانو په شان نه وي چې چرته ځي نو لیټ ځي، نه، بالکل په خپل وخت باندې. په یو تلو والا کس باندې افسوس خو وي، د هغې نه څوک انکار نشي کولی، لیکن په دې باندې دومره ګیله شکوا شکایتونه نه دي کول پکار، او یا دا سوچ کول چې فلانې کار نه وي شوی نو داسې به نه و شوي، نه، هغه خو لیکلی شوی و چې کل د بنده وخت نه وي مقرر نو هغه څوک نشي وجلی. ځکه ځینې خلک وایي چې د مرګ نه زیات حفاظت کول واله سوشی شته دی نه، یعنی که په چا ډېرې بیماری راشي او یا څوک د چا د مرګ تدبیرونه جوړ کړي، لیکن هغه څوک نشي وجلی. او دا شی انسان څومره بې فکره کړي او بې ویرې کړي، ځکه خو مؤمن بې فکره وي، هغه ویریږي نه. کافر ډېر په هره خبره ویریږي چې هایي داسې وشو نو چېرته مړ نه شم. او مؤمن ته خو په قرآن کې ویلی شوي دي، نو هغوی څنګه ویریدی شي؟ تاسو له خو هیڅ فکر نه دی پکار، ځکه چې وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. الله چې څه لیکلی دي نو هغه د هغو د اذن نه سیوا څوک نشي مړ کېدی. او د دې نه پس کو په انسان باندې مصیبت یا مسلې هم راشي، نو بیا برداشت کول آسان شي او بیا د چا نه ویره هم نه وي د بنده. څوک هیڅ هم نشي کولی چې څه لیکلی شوی وي نو هغه خو کیږي. ومن یرید ثواب الدنیا نؤته منها ومن یرید ثواب الاخره نؤته منها. نو دا ټولې داسې خبرې دي کنه، که دا د سرو زرو سره هم ولیکلی شي نو د دې حق بنده نشي ادا کولی. دا دومره ښکلی رهنمایی ده زموږ د ژوند چې ګورئ د مرګ نه مه ویریږئ، دا لیکلی شوی دی او مخکې راځي. او ځینې خلک وایي چې د مرګ خبرې مه کوئ، دا منحوسه خبرې دي. یعنی د هغوی دا خیال وي چې که چېرې څوک د مرګ خبره وکړي نو دا مرګ به رامخکې شي. د هغوی دا خیال وي چې دا مرګ چاته یاد نه دی، او که مونږ دا خبره وکړو نو هسې نه چې هغوی ته رایاده شي. څومره نادان او بې وقفه دي. انسان په ژوند پسې ځغلي، منډې ترډې وهي، او مرګ د هغوی په تاغ کې ولاړ وي، خو هغوی ته پته نه وي چې ټول عمر د مرګ نوم ماخلئ او دا هیر کړئ. نو ولې مرګ به نه راځي؟ دا خو په پیغمبرانو باندې هم راغلی دی، دا خو په غټو غټو اولیاء الله باندې هم راغلی دی، په غټو غټو کسانو چې غټ غټ جنګونه به کول په هغوی هم راغلی دی. څوک مرګ نشي پرځولی. مرګ ټولو خلکو له شکست ورکړو، ټولو مرګ ته وبایلله، او چې کله هغه راځي نو بیا تاسو د هغې مقابله نشئ کولی، ځکه چې د مرګ په مخ کې انسان بې وسه دی، او که ټوله دنیا یو ځای شي مرګ راویستل غواړي نو نه شي راوستی. نو د نن نه پس د مرګ ویره پرېږدئ، بې فکره شئ. دغه شان خلک د کرونا نه ویریږي چې مرګ رانه شي، مرګ رانه شي.